ازادي راډیو نوري دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبرو، خو مخکې تر دې څو خبرونه او یو رپورټ لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته دا ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د تیری وی ونې په مخامخ نخطو او هوایی بریدونو کې 215 داعش وسلوال وشل شوې دي. افغان چارواکي دا کوي چې په فاریاب کې د سنې بابا سیمه شپږ میاشتې وروسته دولتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په مخکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځشنبې د ورځې په ځان وژونکو حملو کې چې 13 افغان پولیس پکې وژل شوي او نږدې 6 تنه ټپیان شوي، وظیفوي غفلت شوی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې، ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیږد څرنګوالی به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا پیښې د څېړلو لپاره یې دوه کمیسیونونه ټاکلي دي تر څو څرنګوالی معلوم کړي. اخوا ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی د غزان وژون کې حمله غندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل پغمان د پولیسو پر لیږدونکو بسونو شوي 33 کسان مړه او یو بیا نور ژوبل شوي. طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا خپره شوې اعلامیه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه کړي. هندوستان ولسمشر او د دې هیواد صدراعظم هم په کابل کې پر افغان پولیسو پرونی برید غندلی دی. د ننګرهار ولایت ویان د تاولا خوګیڼی وایي په کوټ ولسوالۍ کې د تیری وی اونۍ په مخامخ نښتو او هوایی بریدونو کې 215 داعش وسلوال وژل شوي او 4 نوي نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي په کوټ کې د وروستیو عملیاتو پر مهال په درې لویو کلو کې 45 کلي هم د داعش له شتون څخه بشپړ پاک شوي دي. په درې لویو قریو کې 45 کلي هم د داعش له شتون څخه په بشپړه توګه پاک شوي. د په خبره په کوټ کې د تیرې اونۍ پر مهال د داعش ډلې لوري 40 امنیتي منصوبین او ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې به عملیات تر هغې دوام وکړي څو په بشپړ ډول سیمه د داعش له حضور څخه پاکه شي. داعش وسلوال لا تر اوسه هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې په تیرو 4 ساعتونو کې وسلوال 33 وسلوال طالبان وژل شوي او 450 نور ټپیان دي. اتاولا خوګیڼی ویلي د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې له تیرې ورځې راهیسې د امنیتي منصوبینو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې په ترڅ کې د هوایي او مځکني بریدونو په پایله کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي تلیفوني پیغام کې د خپلو 15 ملګرو د مرګ ژوبلې خبره منلې او ادعا یې کړې چې دوی د امنیتي ځواکونو د 4 پوستو د نیولو تر څنګ 14 امنیتي سرتیري ته مرګ ژوبله اړولې، خو د ننګرهار چارواکي دا نه مني. د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې او چینن ساري خبره کړې ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د 14 داعشیانو په ګډون لسګونه کسان وشلي. دفاع وزارت وایي په عملیاتو کې تر 15 زیات وسلوال ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات د ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، تخار، بدخشان او هلمند ولایتونو کې د مځکنیو ځواکونو لخوا شوي چې توپچي او هوایي ځواکونو یې ملاتړ کوه. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې تېر ماښام د سرکڼو ولسوالۍ په ناوي سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو موټر د سړک د غاړې ماین شول شوی او پکې درې تنه ټپیان شوي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام څو تنو سرحدي پولیسو غوښتل چې خپل ملګرو ته روژه ماتې ورسوي چې په لاره کې پری لری زایا کنټرول دن کې ماین چول شوی او په کډری سرحدي پولیس ټپیاندی ټپیاندا صداباد روختون تر سوال شوی چې ډاکټرانو یې روختي وضعیت خ خو دل تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې چاودنې پاړه څنګه دی ویلي اخو چارواکي وایي چې په فاریاب کې د اسانې بابا سیمه تر شپږ میاشتنی ځن وروسته د طالبانو څخه نیولې د عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ شوی د ولسمشر د مرستیال د ځانګړي ګارد کمانډان عبدالستار قاسمی ازادي راډیو ته ویلي په دې عملیاتو کې تر 500 زیات کلی په سیمه کې طالبانو پاک شوی په سیمه کې د ملي اردو یو کمانډان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د اسانې بابا د سیمې نیول د افغان ځواکونو لپاره مهم ځکه دی چې دا د فاریاب په ول وړه او حاکمه نقطه پرته سیمه ده طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې را پاړه څنګه دی ویلي د هند تر کنټرول لاندې سیمو کې سلګونه مظاهره شانو له پولیسو سره شخړې کړې دي د هندي چارواکو په خبره شخړې وروسته تر هغې پیل شوې چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د دوو وسلوالو تر وژلو وروسته تحقیقات کول پولیس وایي د دوو وسلوال چې پر دوی برید کړی او تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو او کوتکونو سره په سرتیرو برید وکړ د پولیسو په وینا مظاهره شانو غوښتل چې له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابر کړي دوستانو سم پام وکړی د سیمې او نړۍ څخه خبرونه ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی د هیواد پولو ته نږدې د ناټو پوځي حضور پراختیا د غلطه د ځواکونو تناسب لمنځه وړي پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو درانه لګښت په سیالۍ کې شامل شي په دې اړه به عکس العمل وښيي پوتین پرون په مسکو کې د روسي ډیپلوماټانو غونډې ته وویل ناټو پولند او د بالټیک سیمې ته د نورو ځواکونو پاستول او دغلته د توغندیو د دفاعي سیستمونو د ځای پر ځای کولو سره د روسیې ضد نیت په ډاګه کړی دی ناټو د خپلو ختیځو غړو د هغه اندېښنو په ځواب کې چې د روسیې له کبله لري هلته نور سرتیري او وسلې ځای پر ځای کړي پوتین وایي هر څه هدف دا دی چې څو دغلته په څو لسیزو کې رامنځته شوی پوځي تعادل اغېزمن شي روسیه د ناټو د توغندیو دفاعي سیستم په ځانګړې توګه لوی امنیتي ګواښ ګڼي او ژمنه یې کړې چې په خپله جنوب لویدیځه سیمه کې به درې فرقې د ناټو د پوځي حضور په وړاندې ځای پر ځای کړي اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي زیاتې افغان خزی د جنسي استفادې لپاره د قاچاقونکو قرباني شوې دي ریپورت زیاتوي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي خو د چارو د سمون لپاره پراخې هڅې پیل کړې دا و خبر دوستانو تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نوري سم غږ په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خارونو کې د اف ام په 3.15 زمو خبرونه خبريږي لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې ازادي رادیوي مجله لرو خو مخکې تر ازادي رادیوي مجلې یو ریپورت هم راخلو او غدا لشي د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځم بيد ورځې په انتحاري بریدونو کې چې دیرش تن افغان پولیس وشل شول او نږدې شپېته تن نور ټپیان شول وظیفوي غفلت شوه د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي لري ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې دنده کې غفلت کړي باید مجازات شي اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري ورپسې ازادي راډیوي مجله خبريږي
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په کابل کې د پولیسو پر موټرو د پنځم بي د ورځې انتحاري عملی غندي وایي چې په دې برخه کې سرګند وظیفوي غفلت شوې ده د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو تجربو ته په پام سره په کار وچه کابل ته د دغه پولیسو د انتقال په برخه کې بي غوري نه وشوي خغله سمی وایي په دې برخه کې باید جدي چیړنی وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړي مجازات شي
دغه مسولین د دوی د غفلت لامل دغه پیخه شوه ده او د مونږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسیدلې ده د دوی نه باید څرنه وشي او دوی باید مجازات شي ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړی ده
د پنځشنبه پورې دوه انتحاري عملکونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري عملې لاندې راوست چې ویل کیږي دیرش تنه پکې وژل شوی او نږدې شپېته کسان ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې په دغه پیښه کې د لسګونو پولیسو د افسرانو او د دوی د ښوونکو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. تر دغه پیښې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیک څرنګوالی به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي تر څو څرنګوالی معلوم کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمېر مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. د امنیتي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په همدې نظر دی.
ما ته داسې ښکارېږي چې دغه کار عمدن او قصدي ده، فقط د خپل پیسې چې اخیستي دي دوی سپاره کړي دي، هغو ته اول ورکړی ده او دوی راغلي دلته حمله کړې ده. نو ما ته داسې ښکارېږي که نه یو عاقل انسان، یو افسر لا اقل چې یوه ورځ یې په اردو کې تېره کړي، یوه ورځ پولیس، اولین شرط د هغه دپاره امنیت قطار ساتل دي، او امنیت قطار ساتل هم ډیر اسانه ده. تعلیم نامه کسته
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد کمیسیون غړی فیصل سمی وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیت شورا باید د امنیتي ځواکونو د راټولېدو او له یو ځای نه بل ځای ته د دوی د انتقال لپاره پر یو جامع طرزالعمل فکر وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د خپل نوي کتاب په اړه کې راته غږیږي.
زما په دې کتاب کې به دا غم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شي.
د باختر خزانه د آثارو د نندارتون په باره کې مرکه لاندې کایت کوخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. د فلمونو په هغه فیسټیوال کې چې د چنګاخ په دریمه په کابل کې جوړ شوی و، د هرات ولایت د فلم جوړونکي صمیمی فلم نفس تازه لومړی جایزه وګټله. دا فیسټیوال د ژوندانه د چاپیریال تر عنوان لاندې په کابل کې جوړ شوی و او 186 فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. له هرات څخه 6 فلمونو فیسټیوال ته لار موندلې وه او د نفس تازه فلم لومړی جایزه وګټله. پیشګام تلویزیون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د چنګاښ د میاشتې په اتمه جوړه شوې وه، په پیل کې د پیشګام تلویزیون رئیس خبرې وکړې. وی ویل پیشګام په افغانستان کې لومړنی تلویزیون دی چې د افغانستان خلکو ته به په وړیا ډول تدریس کوي. د تلویزیون بنسټ ایښودونکي جاوید سنگدل په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د داسې یوه تلویزیون د جوړولو فکر 10 پخوا لما او زما له ځینو ملګرو سره پیدا شو. دا تلویزیون به له نورو متفق اوتوی پیشګام به تجارتی نوی او په دریو ژبو پښتو، دری او انګلیسی به وړیا تدریس کوي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د جنوبی کوریا د ملی او چیانگجو موزیمونو د چارواکو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې به په جنوبی کوریا کې د افغانستان لرغونی آثار نندارې ته وړاندې کیږي. د باختر خزانه د 221 قلمه لرغونو آثار ټولګه به د 2014 کال د جولای له 4 څخه د روان کال د سپتمبر تر 4 نیټې پورې په کوریا ملي موزیم، تر دې وروسته د همدې کال د سپتمبر له 26 څخه د نومبر تر 28 نیټې پورې په چیانگجو ملي موزیم کې ننداره کیږي. په تړون کې راغلي چې کوربه هیواد به د افغانستان د آثارو د نندارې د لګښت په توګه 250,000 امریکایي ډالر، د افغان پلاوي ټول لګښتونه او د نندارتونونو 40% خالص عواید افغان لوري ته ورکوي. په جنوبی کوریا کې د باختر خزانه د اثارو نندارتون با په نړیواله کچه د دغه ټولګي 19 نندارتون وي چې په دوهم پړاو به د غشمیر شلم ته ورسیږي. تر دې وړاندې یاد اثار په 11 هیوادونو کې 13 ځله ننداره شوې دي. یاد دی وی چې افغانستان دا مهال د نړیوالو نندارتونونو لپاره د باختر خزانه ترڅنګ د میسینک د اثارو ټولګه هم چمتو کړي چې دا مهال په چک جمهوریت کې ننداره کیږي. په همدې اړه په خبرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان مرکه هم اوریدلی شي.
د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د نندارتونونو تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې د باختر خزانه د 201 درس قلم او اثارو ټولګه د 2014 میلادي کال د جولای له 4مې څخه د سپتمبر تر 4مې نیټې پورې په کوریا ملي موزیم کې او تر هغه وروسته به د چانګجو په ملي موزیم کې ننداره کیږي. د نندارتون په اړه زموږ همکار ادیس پردیس د اطلاعات فرهنګ وزارت لوایان هارون حکیمی سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
201 دیش کلمه آثار دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوه نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 4مې څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر 4مې پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د دوو میاشتو لپاره د سپتمبر د 6مې څخه بیا د نومبر تر 8مې نیټې پورې په ګیونګجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 200,000 امریکایی ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چیرته دا وایس چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم اثر په دغه نمایشګاه کې نمایشته کیدی یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 50 پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر درې میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاتپې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر گنجینې په نوم یادېدله دغه 201 دېرش قلم آثار به هلته نندارې ته ایښودل کیږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنو په برخه کې هم بعضې مشکلات شته دي، یعنې جدي اندېښنې موجودې دي. په دې رابطه به هملته بحث وشي.
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان په قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاته سوه د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د هغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي کوم چې تازه لاسته راځي او د دې تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې سوې امنیتي قطع او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کله عمومي اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دی، په دغه نمایشګاه کې به هغه آثار ته هم ځای ورکول کیږي او که پراتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړی دی او موږ تر دې مهاله 13 ځله نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبی کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 19 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل د شیرستان په نوم خپل کتاب بشپړ کړای دی. د کاغلی درمل په وینا دا کتاب چې شاو خوش پخ سو مخونه لري، ډیری لیکنې پر داسې موضوعاتو شوی چې نن سبا ادیبان ډیره توجه ورته کوي او پالي. د کاغلی درمل سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. درمل صاحب، ستړی مسی.
ډیر مننه محمد صاحب، تاسو ستړی مسی.
درمل صاحب، داسې خبر سومه چې د ادبیاتو د تیوري او د نقد په برخه کې یو کتاب چاپېدونکی ده، د خپل دې کتاب په حصہ کې اوسره ته وایسته چې څومره موده مو کار ور باندې کړ او همدغه موضوعات چې تاسو په خیال باس ور باندې سوای د څه دي
ډېر مننه منصب دا کتاب د شهرستان په نوم یو کتاب دی ما د پنتون په دوره کې روکړې او په پنځم سیم کې ډېر موده مې همداسې وقفه یو کلم مسلسل کړ ور باندې کړې تر اوسه پورې دا یو کتاب دی چې صرف د شعر په اړه بس کوي او بیا په څنګ څنګ کې د عملی نقدم دی پکې چې مثلا کله چې مونږ په شعر باندې خبرې کوو چې دا شعر ښه دی او دغه شعر نه دی ښه یا په دې کې د شعر نه هنر او شعریت زیات دی دا به څنګه تحلیلوو په کومو معیارونو دغه معیارونه هم پکې تشریح شوي او د لښې زده کړې دپاره عملا هم بېلګې ورکړل شوي او دغه ښه او متوسط یا مبتذل شعر عملاً سره بیل شوی نو زه فکر کوم چې دغه کتاب د شعر دی او مینوالو دی پاره چې یا نوی شاعری شروع کړي او یا شاعران دی خو د شعر په برخه کې ډیره مطالعه نه دی کړي یا د شعر په باره کې یو ډیر نه پیږي خو شاعری کوي د هغه سره به مرسته وکړي او مالی کلم په دنیت وو په کندهار کې یو وخت کې چې زه اوسېدم د پنتون په وخت کې هغه ته موږ د شعر پیژندنې یو کورس پروګرام جوړ کړی وو ځوانو ملګرو ته بیا د مې د لیکچر نوٹ په شکل هغه ته لیکلې وو بیا یو برخه ما هغه ته تدریس کړې وای مې ور کړې و هغه ملګرو بیا به ټلیفونونه کول چې دا تکمیل کا او دا ضروری شای دی نو دغه مې مجبور کړم چې په دې باندې کار وکم او پسې بش پړې کم
درمل سه موږ دا سه خورې ورې مقالې د شعر پیسې کې لرو ما چې لوسته دا یو شعر پیژندنه د روحي سه بیا وسر وي او لاند نور نو د سه کتابونه چې جامع باسته په شعر باندې سوي او یادی په یو برخه باندې سوی د شیانم ډیر کم لرو نه کتابونه ډیر کم لرو بل دا چې په دنیا کې په ادبیاتو باندې کار کیږي او هر ورځ نوې مسائل مطرح کیږي د مو بل مشکل دا چې هغه چې مو په خو لوست دي هغه په یو بل بنا باندې تر بل عنوان لاندې تکرارو نوې مسائل ډیر کم مطرح کیږي ستاسو په دې کتاب کې په نوې موضوعاتو باندې چې باس سوی ده چې فرزند زموږ ادیبانو نه ده ور باندې کړی داسې مسایل هم شته دي
او بالکل په دې کتاب کې نوي موضوعات ډېر دي زموږ د پخوانی دودي ذکر کتنې یو مشکل ده یا د شعر پېژندنې چې په کلیاتو باندې ډېر بحث کړی مثلا وایي تخیل یو تعریف وکړي بیا یو مثال ورکړي او یا وزن صنعتونه او د تشبیه او استعارې یو مثال ورکړي په دې برخو کتابونه لیکل شوي دي دې کتابونو یو مشکل دا دی چې په دې کتابونو کې سړی نه پوهیږي چې مثلا د تشبیه استعاره یا سمبول وستوره د شعر د کومې برخې سره اړه لري یا مثلا د آهنګ د شعر د کومې برخې سره اړه لري یا د فنونو د کومې برخې سره اړه لري او یا د شعر ژبه د فنونو د کومې برخې سره لري مونږ د ادبي فنونو کې مثلا بدی د بیان د او معنی دی په دې باندې د پنتون د شاګردانو لپاره بیل بیل کتابونه لیکل شوي خو د دې کتابونو یو مشکل دا دی چې هغه ضرور شانی دی غیر ضروری شانی نه دی بیل کړی بل دا چې بیل کې ډیره یو ډول بیل کې دی بنو سه ادبی فنون چې چپ شوی دی هنن بریکزی و بیل کې پکې ور کړی تر اوسه پوری ور کې وی د شمس الدین کا کړ شیدا د شیرونو و بیل کې تر اوسه پوری ور کې او غم په مقفه شاعر کې ما یو خو بخیر زموږ استاد دې ژوندې او معاصر ځوانو ملګرو شاعری ډیره پکې رخصته یاد دی استادانو او بل دا چې د فنون یو ډول پکې طبقه بندي شوی د شعر نوې طبقه باندې چې مثلا د تخیل په برخه کې څه شعر دی د بیان په نوم کوم علم چې تشبیهات استعارې او تصویرونه پکې تشریح کیږي د ټول د تخیل تر عنوان لاندې باید تشریح شي د بدی په نوم کوم علم دی چې په کې سنتونه لفظي ښکلاګانې تجنیس او تکرار دغه شون د ټول د شعر د آهنګ په برخه کې تشریح کیږي او مونږ د اشاره نه کړی چې د شعر د کومې برخې سره اړیکه لري بل دا چې د ژبې برخه مونږ وایو چې ژبه د شعر مهمه برخه ده خو په دې نه پوهیږو چې کوم ملم د ژبه تشریح کوي یا مډر پام نه دی ورته کړی زما په نظر معنی چې ده د شعر د ژبې سره اړیکه لري بل خبره ده چې په ادبیاتو کې لکه چې ویل نوې مسلې ډېرې ډیسکس کیږي اوس شاعرۍ کې تشبیه ممکن دومره مهمه نه وي لکه څومره چې پارادوکس هي سمیزي استورا او سیمبول باندې بحث کیږي ما په دې باندې هغه مسایل چې ډیر نوې دي هغه باندې مې کوشش کړی چې ډیر بحث وکم او بل دا چې د شعر د تصویر په اړه په پښتو ادبیاتو کې بحث نه وای دی اوس را شروع شوی کې ویم د مقالو په حد کې په دې باندې ډیر وخت بحث شوی او په استورو باندې ډیر وخت او مفصل بحث شوی او په سیمبولونو باندې ډیر مفصل بحث شوی او د بحث ترڅنګ دغه خودل شوی چې مثلا د سیمبول خلای ټولنیز منطق څه شی دی؟ موږ وایو سمبول مهم دی، ولې مهم دی؟ که په دې شعر کې سمبول دی او په دې کې نشته، دا شعر په کوم دلیل دی نه خدای؟ د سمبول کلایز کمال څه دی یا وظیفه یې څه ده چې دا شعر ښکلی کړی؟ نقش همدارکم د ټولو عناصرو. او بله لویه خبره دا چې مثلا موږ په پښتو کې نوې شاعري چې دود شوې ده، د آزاد شاعري، سپینه شاعري، په دې کې د نوي ادبي سبکونه کړي دي، لکه سوریالیزم مثلا. د دې سره په پښتو کې شنایي کمه ده، ما حتی مقاله هم نه دي ورباندې لوستې، یا به لیکل شوي وي، ډېر کم اشاري ورته شوي. زما په دې کتاب کې به دغه هم تشریح شي چې د نوې شاعرۍ کمالونه څه شی دي، دغه تصویرونه منطقي دي، نه دي منطقي، خلک ولې عکس العمل ورسره ښیي، او د دوی ښکلایز منطق څه شی دی. او د دې شعر د موسیقي برخه هم ډېره لویه ده، ځکه چې موسیقي هم د شعر ډېر لوی عنصر دی، او بیا یوازې په وزن کې نه خلاصه کېږي چې موږ یوازې د شعر وزن ته موسیقي وایو. ډېر رقمونه لري، او داخلي موسیقي او کناري موسیقي، بیا په داخلي موسیقي کې ډېر زیات ظرافتونه دي چې هغه ته د شاعرانو متوجه کېدل پکار دي. نو د دې کتاب نه زما یوه موخه دا وه چې که چېرې موږ په ښې شاعرۍ باندې پوه شو، که دا کتاب وکړی شي چې اقلاً د درو څلورو ښو شاعرانو بېلګې ما زیاتې ورکړي دي، استاد پسرلي، د کاروان صاحب، د درویش دورانی، او د ځینو نورو معاصرو ملګرو، چې زما په نظر ټول منلې شاعري ده او اوچته شاعري ده. که چېرې دا کتاب وکړی شي چې د دې لویو شاعرانو په درک کې موږ سره مرسته وکړي، زه فکر کوم چې دا کتاب خپل نقش ادا کولی شي، ځکه چې ادبیات هغه مهال وده کوي چې موږ اصیل هنر وپېژنو او لوی شاعران وپېژنو. د لویو شاعرانو د پېژندلو سره زموږ فرهنګي سویه لوړېږي، زموږ تخیل توسو پیدا کوي، او زموږ فکري او عاطفي وده ګړندی کېږي. نو په دې لحاظ زه فکر کوم که د تیوریک بحثونه یې په ځینو خلکو باندې ومغمېږي، اوږده به وي، ځینو خلکو ته به کېدای شي اوږده وي، خو دا بېلګې چې ما راخیستي، د بېلګو په انتخاب کې مې ډېر دقت کړی. زه فکر کوم چې دا بېلګې هم چې څوک ولولي پوه به شي چې شاعري تاته خبرې ښکاري، که څوک پوهېږي خبرې ګرانې دي.
تاسو ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. د نقادانو یو کار همدا دی چې ښه آثار باید معرفي کړي، او دا ډېره مرسته کولای شي. متاسفانه په افغانستان کې، او دا چې ما لیدلی دي، اکثره داسې چې دا غونډو ته خلک زړه نه ښه کوي او څه نه ور نه یادوي. یو دلیل یې همدا ده چې زه د تا غونډې ته درغلم، او ته به زما غونډې ته راځې، ما د تا ښه وویل او ته به زما ښه وایې. په دې ترتیب سره موږ له ځوانانو سره ظلم کوو، له خپل ادب سره ظلم کوو، او دا ښه خبره نه ده. یعنی موږ باید له دې وړو وړو چوکاټونو باید راووزو. موږ که غواړو چې ښه ادب ولرو، اوچت ادب ولرو، باید له دغو قالبونو، له دغو چوکاټونو راووزو، او د خدای دپاره خبره وو. کتاب به مو ټول څو مخه شي؟
تقریبا 15-16 صفحې کېږي.
درمل صاحب، خلک له تیوریکو مسائلو سره او هغه هم چې په ډیرو جزئیاتو سره یې ډیره دلچسپي نه ښیي. تاسې کوم بحثونه مو چې کړي دي، ډیر جزئیاتو ته تللي یاستئ، څه فکر کوئ چې خلک به یې لوستلو ته زړه ښه کړي که بیا نه کړي؟
دا خو د دغسې خلکو کتاب دی چې د دې برخې سره شوق لري، او د جزئیاتو دلیل دا دی چې ما په دې برخه کې کتابونه نه دي لوستي. زه خپله د فارسي، اردو، د انګلیسي د اثارو یو لوستونکی یم، هغلته چې په کومو جزئیاتو بحثونه کېږي، په ظرافتونو، نو هغه هم په پښتو کې ډېر کمه توجه ورته شوې، او ډېرو کمو لیکوالانو ورته کړې. نو زما په نظر دا یوه تشه وه. او بله دلیل زما دا و چې که چېرې موږ غواړو چې زما دپاره په دې لویو مشاعرو کې، په دې غونډو کې، زیاتره وخت داسې وي چې یو ډېر عالي شعر وي، یو ډېر ښه شعر وي، ډېر لوی شاعر وي، هغه د خلکو د سترګو نه پټ پاتې وي، او یو څوک وي شعرونه ورکوي، کنزل کوي، بد رد وایي، هغه خلکو په سر کې نیولی وي، شاعر ورته وایي. ما فکر وکړو چې د دې علت څه دی او څنګه د دې حالت نه ځان خلاصولی شو. بیا مې په نورو ژبو کې مطالعه وکړه، دغه دورې په نورو ژبو کې هم تیرې شوې، مثلا په اردو کې تیره شوې چې خلکو لوی شاعران نه پېژندل، یو وخت غالب به نه پېژندو، یو بل به یې پېژندو. فارسي کې تیره شوې. د دې مشکل نه د راوتلو دپاره بیا د مغې ژبې نقادانو یو کار کړی چې په دې لویو شاعرانو باندې کتابونه لیکلي، او ډېر په جزئیات یې ورباندې لیکلي، د هغوی د شعر ټولې ښکلاوې تشریح کړي. تاسو که په حافظ باندې لیکل شوي کتابونه ولولئ، دا د سلګونو نه اوړي. په دې کتابونو کې دغه سیم دي چې لاس جلد، شل جلد، او لوی لوی کتابونه ورباندې لیکل شوي، په ژبې باندې، په موسیقۍ باندې، د ده په ژوند باندې، د ده په افکارو باندې، د ده په تمایلاتو باندې، یعنی هر چا د یوې زاویې نه ورکتلي. زه فکر کوم که په ایران کې، یا په پاکستان کې، یا زمونږ په ګاونډ، یا په په بل ارځای کې چې ذوق لوړ دی هغه د هغه وجه دا نه ده چې خلک همدغسې پیدا شوي با ذوقه دي. وجه دا دی چې نقادانو مرسته ورسره کړې د لاس نه یې نیولي د ټیټو اثارو نه یې لوړو اثارو ته ورپورته کړي هغه ورته تشریح کړي یا هغه دغسې کړي چې د دوی سطحې ته یې ورته راوستلي چې ورباندې پوهېږي. زه خو خپله د ادبیاتو په خیر دا بولم چې موږ تیوریک بحثونه ډېر وکړو او لوی په جزئیاتو وکړو، نو په دې اساس ما خو خپله یو ضرورت احساسولو چې دا بحث په جزئیاتو وشي. نه پوهېږم لوستونکي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د بزرگی په باره کې به ما ممکن ځینې کیسې اورېدلې وي. په دغو کیسو کې یو شمیر عام دي، لکه دا چې بزرگ ته یو څوک راغی وغی وو، بزرگ څنګ ته وکتل، لاس یې اوخت کړ، د وریجو غوښو غوره یې مسافر ته کیښود، او یا دا چې په بزرگ سخت راغله والوت، په ټکنده غرمه کې په امسا څو ځله ځمکه وټکوله، د اوبو چینه په سارا کې جاری شوه. خو ابو سعید ابوالخیر چې ستر عرف تیر شوی دا د بزرگۍ نښې نه بولي. وږمې رشیدي ته به غوږ شو، دا ځلې درې لنډ لنډ حکایتونه راوړي. په سر کې به د ابو سعید ابوالخیر نقل راته ولولي.
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل یو څوک الوزي. ابو سعید وویل مچان هم الوزي. هغوی وویل یو څوک په شی بنیمه کې لیوه خاره بل ښار ته رسیدلی وي. ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو پر اب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چاره چې تاسو یاد کړی دا یو هم د کرامت نه خنوه. کرامت او بزرگی دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی پاتې زملي له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یو شیبه غافل نه وي. حقیقت لارا یو مرشد لخپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لارا یو سپینګری په مخ ورغی چې د غم او تشویش ډوریا په مخ پرتی وی. سپینګری ورته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل سات تیروه، خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څنور مزل وکړ، یو مس ځوان په مخ ورغی چې ټوپک په لاس کې وو، ښکاری کاوه. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل وخت په ساتیره یو ماتیره و، ژوند یوازې مستی او خوشحالي ما ګڼه. ورسته بیا مرید له مرشد پوښتنه وکړه پیر صاحب، خدای ته در رسیدو لپاره خوشحالی و ساتری وکړو که و نکړو؟ زه خو پوه نشوم. مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي. هغه ورته وویل زه به څه ووایم، دا پښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وویل که د دوا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بیا د بیده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ، هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس د راډیوي کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه درنه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشا و چې نوم یې ملک و. یوه ورځ هغه په خپل آرامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره، دا نارو جوس نور نشته، ډیر خوندی وکه.
بخنه غواړم آل جناب، هماغه ورسه بوتل و.
خدایا، دا سفر کول ولې راته دومره ګران وی؟
پاچا د کړکۍ څخه بهر وکتل. ویلی دل چې خلک په ډیر بد حالت کې په کرونده کې کار کوي.
جمیره، هغه خلک څوک دي؟ هغوی ډیر بے وزله دي.
هغوی ټول ساسو هم خلک دي آل جناب.
او خدای، دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږدی،
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکي هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کان ته ښکته شوی و، چېرته چې په سلګونو وږې غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قم چینې وې ولاړ وو.
دا زر حالته ویسا، زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو، ته څوک یې؟ ها،
زه د دې ځای پاچا یم.
هو دې ورزل، هغه یو پاچا دی.
ها، زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
باز دنو، په هغه مخان دی، ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم، زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم، پوه شوې؟
درته وایم، هغه کاڼی له دې ځای څخه ویسا.
نه، زه هغه کاڼی په کراچۍ کې نه وړم، ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه، ډیر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب، زه رښتیا وایم، پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
خانو، پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو، همداسې کېدای شي، او کېدای شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډیر ښه وخت ولري. وزیر صاحب،
ملک په ډیر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډیر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس اوبه راوړ.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه. کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو، تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو، خو زه پاچا یم، زه ملک پاچا یم، باور وکړه.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره، زه درته څه وایم، دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو، رښتیا هم زه پاچا نه یم، او زما نوم هم ملک صاحب نه دی، زما نوم امیر دی.
زما هم ډېر
خوښ شو.
ښه نو، ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو، او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لکه سمې نه دی پاکې شوی.
ساتونکی پس ما که خپل سخاک واره ول
تا غواره کم چه وو آیه
ملک پوهیده که چری لساتونکو سارا جنگ وکی نو سنزی بایی لادی ریشی دش پی پا کرد که پروت وو دیر سلا شوی وو
او داما تا چنگا غلام شوی ها؟
از ما پلار هم غلام وو آنه کمه هم غلام وو
مطلب ده تا غلام زیگه دلی
از نشته من از این غلام نره ترازی هر سه هم داسی دی
دا خویت سمالاره نده ده ده کارمخه باید ونی ولشی
خود ده کارمخه با سوگونی سی پاچا آقای با کسا که نده
تباور بکا او داما پاچا پا ده هیچ نپوهیگی چه دلتا سسراوان دی
اخو آقا باید پا شوای وای آقا ده مسئول ده
پا هم ده وقت که ده ملک وزیر او ده سر تیرو مشریه پاچا پسی گرزیدل
ما یو چه پایده اکرال زین شایان دی
چه؟
دا شایان
ده سر تیرو مشر ده پاشاش لیدلی جامعه پیدا کری
حقا اتمنه ده زیسه خلانده گرزیدلی
حقوی لانده ده تیگو کانتا وکتل
خدای دانو کم زایده
ده کانو مادان ده چیرته چه غلامان کار کبی
غلامان؟
یوازه یو کیلومتر لها غوی سخه لره واودش پی دوده ی خوڑه ده حقه کاسه لبت مزی اوماشو سخه دکه و
ده کم اقلان ما تا دستی بخوانده خوڑه نشی را کولی
ادم را باد خوڑه هم نده کمی اشور سخه لرشی
ملک یو قاشو خبر سخه و خوڑه
بس دای نور زده بخوانده خوڑه نشم خوڑه لی تاسی پوشوی
خوڑه دی ما ترا کوی؟
نه هیچوک باید دا خوڑه و نخوری دا دیر بخوانده خوڑه دی
دا ریخته اوی دیر بخوانده دی
دا دا سڑی زرده خراب اوی
دا دیل پارا مالگا پکار دا
مکنور دا نخورو نیخ
یو ساتون که در روڑه خوڑو زای تر آغای
مک دا نخورو دا دیر بخوانده دی
دا دا تراوان دی
مکنور دا نخورو
تا بیاستون زا جوڑا کرا حقا و خرا هم دا اوز
خو تا پا دی پایگی چه دا سرده ول خواند کوی تا یو زل هم خوڑه لی دی
زنو چنگ پوشم
زیلک تا تا در کواب
ملک هاگا کاسا ده ساتونگی پا مخوه ویشتا
تا با ده زواب ورکی
ساتونگی خپل خمچینه و شاتا کرا چه ملک ووهی خو یا غلام لشاسخا خمچینه کلکا ونی با تولو غلامانو ساتونگی ونی واو ده هاگل خمچینه سره کلک وطره
بشکا آفری بشکا بشکا کار دی وکم
اول خونی سخای به هر وغرزه با نور ساتون که پا مندارانه نواتل خو کلا چه هاگوی غلامان ولیدل چه پاسون یک کرای پا منده و تخته دل پا هم دی وقت که دا پاشاکا سان زندان تا ورسیدل
هاگا زندان هم دل دادا
هاگا با دا زندان پا منز کی وی
زرداده ام چه هاگا با خووی
ساتون که پا چطاکه سارا زندان تا ننواتل
هاگوی پاسون کرای
دخبا جوان لپارا و تختا
دا زندان دانا نغولا منو خپلا کامیابی المنزلا او چاچه دا کامیابی هاگوی تور کرده و
لطول سارا باید هم داسی چلند وشی او سار لهم دیشی بیت خوهار چه بدلون مومی
امی ریخ دوائی امو باید بارشال شر نخلاصون ومومو
ده هاگه سار باید بریکو
نه یوشی با زما خو مطلب ده نوه
ده پاشا کسان ده نراغلل وزیر خپل پاشا ولید
زما علی جنابا منگ سال پارا طول زین اولا طول تو خو خی کنه
امیر هاگه تا ده سقا گو که
او دا ما خپل لاس دا ملک پاو گای خیوا خو وزیر یه لاس لره که
زمونگ لپاس شاس خل رشای
ما کوک اخوا که تسو تاسو تا وای
کم ساتون که چه هاگوی پا قمچینه ترالای و زانی خلاس کرای و
تاسو طول با دخپلو کارونو پایلو گورای پا زنگانی تو گتا
هاگا ملک تا اشاره وکرا پا داسه حال که چه وزیر دا پاچا پر سر تشکی خود ساتون که حیرانه و چوب شو کلا چه پوشو ملک پاچا دای
کپیتانا دا ساتون کی ونیسا او تاسی غلامان با ده ده کار لپار سخت سزا ووینه
خو امان پا دامان باورو که پا دامان دیر باورو که
پاچا سایب تغواری دوی تا کمه سزا ورکی پاچا سایب
تغواری چیز ده طول غلامانو تا سخت سزا ورکم چاچه غکتل ماو اجنی چاچه پا ما چخی وحلوی زغوارم ها غوی طول و بخم
چه؟
داتا سوایی
او تاسه طول ننش با لما سر پا قصر که ملمانه یاستای
ساتون که هیلا من خکاره ده
رختی آوائی آلی جنابا
نه تبا ده خوره
ملک حقا تا دو ماشو که سور کرا
سامد آلی جنابا
زده را بخنه غوارم چی نپویدم زما پا پچایی که سراوان دی
او ملک سب یو غلام شو او رستل حقی پویده چی سنگ پچایی وکی دا هم دا یو زوریوش پو کسو سخه یو بلا کسا چی لکل شوی او وویل شو
سل اشاریه پینزه اف ام او منزنه سپا دولاس شپگ نوی
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه و تللي دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل په یوې لرې سیمه کې چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کوه قاشوغی ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده دا چې په یوه لرې پرته سیمه کې یې ژوند کوه قاشوغی هېڅکله هم نه و لیدلې او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغی منعکسې کړي روښنایي پیدا کوي هغه فکر کوه چې دا روښنایي به د قاشوغی وي کله چې هغه قاشوغه وخوځوله پوه شوه چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه تر څو نورو کلیوالو ته یې هم وښیي هغه به د قاشوغې روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله
وګورئ اوس روښنایي په ما باندې ده
زما خو هیڅ باور نه کیږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه و لیدلی
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی هی غواړې یو ځل دا وازمایې
ته خو ډاډه یې
البته وایې خله
مننه
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله یا اوس پای هلته د قاشوغې روښنایي پسې و تر سوی وینیسي خل مرد وریزو شاته پټ شو او د قاشوغې روښنایي ورکه شوه
دا خو دې خراب که
ما نه غوښتل داسې وکم ما یوازې هغه نیولی و
ما تا ته دا درکه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب که
او زه بخنه غواړم بتاره راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم
لاس ورته
مه وړاندې کوه
ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې پوه شوې
په هغې شپه به ترونه شکړی له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي هغه قاشوغه وښوروله په لاس سره یې ووهله په لاسونو کې یې تاو را تاو وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز را پورته شو بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی
هی وګوره
تابان چا به چې ډول وهه ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل سوخ هم خواشینی و هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي خو هغه شان ونه شول
څه خبره ده سوخه دا دې هم خرابه که
هی راځه چې بدل یې کړو
نه زه نه غواړم چې بدل یې کړم
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه
ته کولی شې چې زما واخلې
نه زه ستا نه غواړم سوخه پوه شوې
هغه ما
درکوه
دواړه په قاشوغې جنګ پیل کړ کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله قاشوغه په منځ کې کږه شوه
نه دا تا څه وکړل دا دې راته خرابه که
ما داسې نه غوښتل که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه دا هم ستا له لاسه ماته شوه
دا دې ته زما قاشوغه واخله
زه ستا قاشوغه نه اخلم پوه شوې
سامادا زه هم ستا قاشوغه نه اخلم
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې د د کلی تر ټولو سخت جنگیالی چې ول نومې د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي، کاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل، د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د کاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کېږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه کاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله تر څو هغه کاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټار څخه کاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلی او معجزه کاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم، ته پوه شوې؟
نه، زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده تر څو له دې کلي نه ساتنه وکړم.
نه، دا باید له ما سره وي، زه موسیقي غږوم.
نه، دا زه غواړم.
بټار له ټولو څخه کاشوغه واخیسته او لرې لاړ. دا باید له ما سره وي.
دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده او تاسو ټول له دې ځای نه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټار خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده، کاشوغه به یې د خپل بالښ لاندې کېښوده او کله به چې سهار شو د باندې وته، نو هغه کاشوغه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
باتاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هیره وباسه، تا ته دا نه درکوم.
باتار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه، ځکه چې هغه خپل وخت له کاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د کاشوغې په فکر کې ول.
ډیر ښه باتاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې کاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم. ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم. ولې نه؟ ځکه چې دا زما یوه جادوی کاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
هی، زه ورک شه.
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپلې وهیلې درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمر بند او بوټان هم درکوم. ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
ډیر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ. هغه سری وه چې دوی کاشوغه ده او هغه چې هر کار غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو.
هغوی بټار پسې لاړل او له هغه څخه یې کاشوغه واخیسته. سوق د هغه له لاس څخه کاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورتا کاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار، سورټاک، ټال او سوق ور پسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ.
هغه
ونیسئ.
او زما لاس راغلا.
نه، ما واخیستلا.
دا ما ته ویلی و، دا زما راکا.
خوشی کا،
ما ته ما دا
خوشی کا. هیڅ باور نه کید، ځکه چې مخ کې کلی کې کوم چا جګړه نه وکړي. هغه ټول سره ټول شول تر سو د هغه د جنگ ننداره وکي.
دا زما دا خوشی کا، درته وایم خوشی کا زما دا.
خو کله چې د کلیوالو پامبل خواوه، یو وړوکی ماشوم له هغه څخه لری لاړ. او او په خطرناکه دیوال د یوې ساخوا ته پخه پوړو لاړ. په پای کې بټار بیرته کاشوغه ترلاسه کړه.
ما واخیستله.
په همدې وخت کې ټولو وکتل چې ماشوم نږدې دی په سا کې وغورځي. بټار هیڅ زړه نازړه نه شو، هغه کاشوغه یې وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له سا څخه وژغوري. خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه، خو بیا نږدې و چې خپله په سا کې ولویږي. تابان د هغه پښه ونیوه.
ته مې ونیولې.
خو د سا څنډه وښویده او تابان هم نږدې و چې وغورځي. په همدې وخت سوخ راغی او هغه یې وژغوره. خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیات و، نو هغه هم په غورځېدو شو. بالاخره سورټاک او یوول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل. ټول ډېر خوشحاله وو او کاشوغه یې هېره کړې وه. بټار ولې چې قشوغه پز مکه پرته ده. په هغه ورځ بټار خپل ټول ملګری د سنغړې ته راټول کړل. هغه قشوغه په لاس کې ونیو.
زمون ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده.
او بیا یې په سن کې وغورځوله. هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول. قاشوغه یې له یاده وویستله.
خو هغوی سپوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي.
هو همداسې، او هغوی پکې څه کېنول.
ښه کیسه وه. خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم، او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم.
کومې ملکې لپاره؟ مشران وایي چیرته چې مجسمې ته خطر ور پیښوي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ. راځئ چې بیا یې جوړ کړو.
هی شهرزاد، خو به تر ته څه ور پیښ شول؟
هو، کله چې هغه قاشوغه سیند ته ګزاره کړه نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل. او بیا بټار یوه پنجه په ځمکه ولیده.
دې ته وګورئ. خو دا څه دي؟
زه لیدلی شم.
دا ما پیدا کړې.
دا هم د یو سره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مینده
سنگاتا مستا خنداتا دا سهار شپنا دا دی غم جن وطن پخڑو دختو زبتا فاتا یا کزار شپنا آئے زبتا فاتا یا کزار شپنا سارا